د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 9:10 دي مخکې تر دې چې نوریا سنوري د 15 دقیقو بحث در واوروي، رابولمو د دې سات لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبي آسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، اکثر افغانان چې د طالبانو له لورې د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو، ځورول کېدو، ګواښونو او په زور ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستاني پولیسو 800 افغان کډوال نیولي دي. سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو د دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شوول چې په وینا یې پنخره کې د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي چې سشکال د کندهار د انارو صادرات خوشوي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړی دی. پنخره کې له 14 وروسته د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د پی کی کی پر مورچو بمباري کړی دی. او اوکراینی چارواکی وایي چې روسي پوځیانو تیره شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړي دي.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث مو زنوري است نوري هر کله کوم. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چې چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماتانو سمبالولې د شنبه د ورځې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې سفارت یې ځکه وتړه چې هند ډیپلوماتیک ملاتړ نه کاوه او له بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماتانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامې له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د هند ډیپلوماتیکو استازولیو د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کېږي، خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریو ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه غبرګونونه نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15 واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره یې له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستو. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسینو او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنیو ډیپلوماتانو په خبره، آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کېدو سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو وضعیت به څه ډول اغېزمن شي؟ دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی استانکزی صاحب، تاسو درځو د بحث ته ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډیر وخت تاسو ویل چې نه لری، خو که په پیل کې د دغه اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي؟
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته اوریدونکو ته. عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لویه ستونزه په اوسني وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې به هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنې یوه لویه حقوقي خلا ده. په دې معنی چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه دی چې کوم دولت استازیتوب کوي. بنان د لوی حقوقي ستونزه را اروپایان که مشخصا د انډیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافع پر مبنا ولاړه وه، هیڅ وخت سیاست کې دایمي دوستي وجود نه لري. بنان انډیانو د خپل موجودیت له اول نه له افغانستان له مختلفو دولتونو سره چې په کابل کې حاکمان دي له هغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول روابط درلودلي دي، په استثنا د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره یې کوم رابطه نه درلوده، او هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې انډیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي ده قنصلي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کېږي، او له بلې خوا نه د ما نظر دا ده چې انډیان تر پردې لاندې له تر کابل سره راکړه ورکړه لري، او لرې به منی چې د کابل نه
ډیپلوماټان ومني. سنځه صاحب، فقط غيوه بل پوښتنه کې تاسو ځواب کړئ، نوې دلی کې د افغانستان سفارت داسې محل تړل کیږي چې د افغانستان په اکثرو گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو لخوا ګمرل شو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان د سفارت چارې او د کنسولګری او چارې مخته یوسي. فکر کوي چې د نوې دلی لخوا به طالبانو لخوا د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ ته اجازه ورکړل شي چې په ډیر راتونکو کې هلته کار پیل کړي، ځکه چې موږ له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چارې به ډیرې تکنې شي، ځکه چې په هند کې په لسګونو زره افغانان اوسي، هغه هوا ته ډیر افغانان زی او راضي او د سفارت فعالیدل یو مهم جز دی.
ما مخکې بحث درلود چې هندیان کله چې په 2020 کال کې خپل سفارت پرانیزي هلته ډیپلوماټان لیږي، په دې طبيعي ډول دا ډیپلوماټانو ته به کار دی نهست د طالبان له حکومت سره باید روابط ولري. البته پټ او محرم د ما باور دا ده چې زریا ممکن پراتلونکي کې انډیان له دغه موجوده خلانه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي، او په طبيعي ډول به حداقل د سفارت په سطح کې بیا د ډیپلوماټانو په سطح دا روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکي بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي ده، کنسولګریان هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري. موږ په ډیلي کې هلته فرهنګي آتشه درلوده، یالی تحصیلات آتشان درونه چه متاسفانه اوی تا با در موجوده حالا گستوز بندی.
مننه کور ودان د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقي سياسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد نصر الله ستانګزي چې په دې بحث کې مرسته غډون وکړ. کور ودان د موږ بل میلمه د افغانستان د ولسي سياسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون لاري سره وصل شوې ده. انصاري صاحب، تاسو ته درجو ستانګزي صاحب ډیر وخت نه درلود د دې لپاره مو دوه پوښتنې له خاغلی ستانګزي نه مطرح کړې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ نوې دلی سفارت وترل شو، په خوانی ډیپلوماټان ویلي چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاوه سینه کوي، آیا خبره هم تاسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوري ستاسي خاګي ستانګي همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو په تیر نږدې دوه کالو کې د طالبانو د اسلامي تحریک راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو په ډیر بتی مګر دقیق شکل دوی په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې وکړای شول چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و، د هغوی له فرار وروسته چې میدان یې پرېښود او هغه حکومتونه چې پخوا و لکه د ښاغلي رباني په نوم چې کوم حکومت و او تیر ځل طالبان راغله، هغوی فرار وکړه مګر هغه غنوم لزان سره وساتلو هغه بیرغ به په هر ځای کې راپولو کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمېر هیوادونو کې وساتل شو پرته له پاکستان او سعودي عربستان او غالبا متحده عربي امارات اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هیڅ پرې نه ښودل. د نړۍ په هیڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیا ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه. نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هیوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري ځکه هغوی خپلو ګټو ته ژمن وي همیشه او له ملتونو سره د اړیکو پرېکون او یا هم له هغسې بې بندوبار او بې حساب او بې کتابه خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پشتوانه ونه لري د هغوی مالي چارې د هغوی د شفافیت مسایل د هغوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وس کار هم نه دی او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلومات په معلق شکل چې تر شا نه حکومت ولري نه نظام ولري نه جغرافیا ولري هغه سفیر نه شي ویل کېدی. خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو د تجدید مسله ده په دې مکس په کار دی که چیرته د هند حکومت په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت او ورسره په ممبئی کې جنرال کونسلی او یا په نورو ځایونو کې نمائندګي بشپړې تړلې وي او بل شاته نوی سپارلې یا د سپارلو اراده ونه لري دا به زه فکر کوم هغو افغانانو ته چې هلته په زده کړو بوخت دي او زرګونه دي یعنی هر کال د زرو شاوخوا یا زرو تر دوه زره افغان محصلین به هندوستان ته تلل ته به لوړې زده کړې کولی څوک د لاند محالو پروګرامونو لپاره تللی وو څوک د لیسانس ماستری او دکتورا لپاره هغوی ته به د کنسلۍ د برخې او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخې ستونزې راولاړې شي او تر څنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پرېوځي.
بله مننه انصاري صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیک عرف یا اړیکو موضوع ده او بل د دواړو هیوادونو دی هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماتیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت په خوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي سکه کال هم ورته اعلان کړي خو انلاین تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نو افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم ورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي رادیو ته د سفارت تړل کېدو خبرګونونه څرګند کړي. وروسته به د څو تنو واورو خو د سیاسي چارو شننکي طاهر زلان ته هم خره خلاص وایو چې خبرونه زموږ د بحث را سره یو ځای شوی دی. زلان صاحب تاسو څرګندونه واورئ د انصاري صاحب مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل تر اوسه پورې دغه سفارت پرانستې او د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي خو په خوانه یو د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوی دیلی په سیاست کې د بدلون پیلامه وي ځکه نوی دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل د سي موتاتانه دریز غوړه کړی دی.
سلام تاسو ټولو له لمړی اړخ خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نوی موجود نو ښکاره خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هیواد کې یا متقابل دوه اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو بانو کې کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي. زموږ په ګاونډیو او په لرو ګاونډیو هیوادونو کې هنه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پراته دي. لدې کبل د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلي امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سہولتونه او سنتیاو درمنځ د کول د پر ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړې و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې. هم دا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانان د زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکرې مسله راځي، د تعلیمي اسناد مسله راځي. نو د دې لقبل د اړیکې
زران صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چارې طالبانو ته وسپاري. د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلونکي کې ومني یو دم خیدا کار نشوي کولای چې پخوانی لري کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي. آیا فکر نه کوي چې دا به یو د زمینی برابرول وي؟
دوه مسایل موجود دي. یو خدای تر کومه پورې چې تازه نو سیاسي پی خو کې دغه کوم څه څرکونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندوستان دولت ته طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریز دا دی چې دغه ډله د ځینو هغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنګونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دی نکات دي. خپل په داخل د افغانستان کې اوس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چې دی هغه د اطمینان وړ نه دي. نو له دې کبله هند فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زر ګني پرته له یو نړیوال مشروعاته د طالبانو استازي نوي استازي ومني.
بله من نزلان صاحب بیا بهم خبری وکړو. انصاری صاحب، هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمه ایز مهم لوبغاړی بلل کېږي. کراش دیته د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې چین څه موده مخکې د افغانستان لپاره نوی سفیر وګماره، او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو په رسمیت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي. فکر نه کوي چې هند هم په همغه لور روان دی؟ له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان ورسر بلې د افغانستان د سفارتونو او د قونسلګریو چارې ترلاسه کوي. نوی ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوی ډیپلوماټ په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي، یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوی دی، او د ترکیه حکومت هم دا منلی چې کولای شي کار پیل کړي. فکر نه کوي؟
موږ فکر کوو چې دغه نږدې دوه کاله چې په دې شکل لکه مخکې چې ما اشاره وکړې تیر شو، او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادراس او یا هم دایره رامنځته نه شوه چې هغوی د حکومت جلا وطن حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماټیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماټیک تشخص د ایادی او یادادی د خوندیتابه او تحفظ غږ پورته کړی شي. هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پریوتل، او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکه ته راپریوځي لکه موږ او تاسو چې ګورو. یو یو دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډي دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامي او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندوستان لومړی مقام ترلاسه کړ، د 2 میلیارد نفوس واوخته، د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو پر اساس کې قرار ونی وو د غسی د سپوږمۍ هغه برخه ته چې تروسه د نړۍ هیڅ هیواد خپل سپوږمۍ نه والي ګلې دا وشو چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه هم وکړل. د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د هندستان چین را مخ کې کېدل د هندستان لپاره هم یو سیګنال وو او په دې لار کې به هغوی هم هڅه کوي چې خپل یوازینی رقیب په سیمه کې ترې نږدې چې دومره هغه هیواد ته ور نږدې شي چې دا اوس یې له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غږونه په پراخه کچه پورته کیږي. هغه د ټي ټي پي مسایل دي او که نور دي. ممکن هندوستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره د خپلو ګټو لپاره دا صحت وکړي چې رانږدې شي. پخوا هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د ځینو چینلونو له لارې دا صحت شوی چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا یې وکړی شي او یا هم داسې فرصتونه مساعد شي. او کله چې طالبان کابل ته راغله هم ستاسې به یاد شي چې غږوشو چې د هند سفارت استازي د راځي افغانستان ته د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن د هغوی سفیر یا سفیر یا استازي راشي او سفارت ور وسپارل شي. یعنې ډېر پرانیستې ورکړ د هغوی د امنیتي چارو ډاډې ورکړ. نو فکر کوم چې د دې ترڅنګ به کله چې ترکیه هم دې موضوع ته داخليږي. ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایي هیواد دی چې هم اروپایي دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمې له تاریخي برخوردونو دی. فکر کوم چې دغه مان اورونه به نورو هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خلیجي او افریقایي آسیایي هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیې په وساطت را میدان ته شي ترڅو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. زلان صاحب، هر هیواد چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلومات منلی دی یا یې په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا پرې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب وویل دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوالو تر دغه دو کلونو پورې چې په کابل کې طالبان حکومت واک ته رسیدلی دی وضعیت ساري، بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلوده او د طالبانو حکومت نو منل شوی یوازې درې هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. دغه وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقونو د ټول شمول حکومت چې غربیان یا لویدیز ډیر پټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې او که بله موضوع شته ده؟
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه ده د نړیوالو لپاره، د زمونږ د سیمې د هیوادونو لپاره هم چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمېر سیاسي قشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا را ټول کړلی شي او په یو ډول باندې دغه اوسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی، هغه که جنگی وی او که غیر جنگی وی، په سوله ییز توګه باندې دوی تنظیم کی دغه چاره. یعنی دغه یو بالقوا احتمال د دې خبرې شته. نو د دې د قبل سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خونه را ټولېدل او په رښتینی معنی هغه د ملي پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع، دا یو هغه څه دي چې په دغه وسنی چارواکو او د دوی په روان کړی سیستم باندې با باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه سی ونشي یو گاونډه هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. مونږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځینې هیوادونو په بیلا سره په رسمیت وپیژندل. د طالبان د نسکورېدو وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف و له وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغسې یو څه نشته دی چې دوی دواړه پرې سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملي کیږي پیل کیږي نو بیا به هند ته د دې ضرورت احساسیږي چې هغوی یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټیټ رتبه کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسني نظام سره اړیکه ټینګ کړي ځکه چې ټاپي پروژه هغوی د پرم ډیره مهمه ده.
مننه انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو دوه دقیقې وخت لرو کړه ته وایي د نوې دلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوې تحول ته په پام سره په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوي چې د اړیکې به نور هم سره پیاوړي شي، دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ انصاری صاحب کومه چې انصاری صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، زلان صاحب کوم دغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایي مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو ګنجایش ته دی هند چې دی هغه په اقتصادي لحاظ باندې دا تیرو شل کالو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ، کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ آسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت دی، تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغې سره ډېرې نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري د هغوی لخوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغه سی اقدام کوي. لاغې مخکې ځکه په سیمه کې ډېر وخت راهیسې هندوستان د متحده ایالاتو سره په ډېرو سیاسي مسایلو کې ډېر نږدې دی نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسیې، نو له دې کبله د دې امکان کېدای شي خولې ځینې شرایط پورې به محدود شي.
مننه زلان صاحب. افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاري، د سیاسي چارو له شنونکي طاهر زلان او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستامکزي نه مننه چې په دې 15 دقیقې بحث کې راسره ګډون وکړ.
Thank you.